په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ازادي او اوریدونکو د ازادي ایمیل ما پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو پایل زنوریاست نوري د سات په خبرونو کوم د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد وایي افغانستان ته په روسي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امین محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېرې اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یوه مرستیال سره په کتنو کې بربند خبری کړی دی. د امین محمد په خبره پر طالبانو یې ډیر فشار راوست چې د ښځو او نجونو حقونه به دوی کله بیرته ورکوي، خو د دې په خبره هغوی همدا یوه خبره کوله چې په لازم وخت او ډیر ژر. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال همدارنګه وویل چې طالبانو په دې ټینګار کاوه چې حکومت باید نړیوال په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې تر اوسه د پخواني جمهوري نظام له استازي سره ده هم باید ورکړل شي. خو د نوموړي په خبره د په رسمیت پیژندلو مسله د نفوذ یوه هغه وسیله ده چې موږ لرو او هغه باید وساتو. د 2021 کال د اګست میاشت رئیس طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، تر اوسه حکومت نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا هغه خبره رد کړه چې ګواکې د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کوي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې حکومت په ولس کې ژورې لیخې لري او دا د دوی په ټکو په بهرنیو مرستو متکي نظام نه دی. په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته استولې ویل شوي، افغانستان کې به د اوږدې جګړې له کبله تر یو وخته اقتصادي ستونزې وي، خو دوی ډاډه دي چې اقتصادي سرچینې به بیرته راژوندۍ کړي. او چا د جنوري په 23 په خپل نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان له یو بې ساري بشري ناورین او په ورته وخت کې د سیستماتیک سقوط او انساني فاجعې له لوی واقعي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د دوی دولت هیڅکله د سولې خنډ نه و. ښاغلی صالح د چهارشنبه په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مایک پومپیو کتاب له درواغو ډک دی. پومپیو په دې چاپ شوي کتاب کې ویلي اشرف غنی فکر کاوه چې د طالبانو او امریکا هر ډول هوکړه له هغه نه واک اخلي. په کتاب کې دغه راز ویل شوي چې اشرف غنی ټولې هڅې وکړې چې د امریکا او طالبانو خبرې کمزوري کړي. د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې غنی د مایک پومپیو او نورو امریکایي چارواکو خبرې له پامه غورځولې وي. اشرف غنی د پومپیو او د خلیلزاد دغه اداو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تېر کال یې له یوې رسنۍ سره په امریکا کې خلیلزاد یو بې کفایته شخص بللی او د جمهوریت د سقوط په اړه یې پر یو شمېر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولې وه. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتو په مهال نیول شوی او له امریکا د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره په امریکا کې یو ځای شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې عبدالواسی صافي چې څو میاشتې د امریکا د مهاجرت ادارې په توقیف کې تېرې کړې، د تگزاس د اډن له توقیف ځای څخه وروسته له هغې آزاد شو چې یوه قاضي د فدرالي څارنوالانو په غوښتنه پر هغه د مهاجرت اړوند جنایي تور لرې کړ. صافي چې د تېر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو یو افسر و، د تېر د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دې ویرې له افغانستانه وتښتېد چې ګمان یې کاوه طالبان به ورڅخه غچ واخلي، ځکه د ترهګرو په اړه امریکایي ځواکونو ته معلومات ورکول. هغه د تېر 2022 کال په دوبی کې له برازیل د مکسیکو امریکا د پولې په نیت سفر پیل کړ چې د همدې کال په سپتمبر کې د امریکا د تگزاس ایالت ایګل بندر ته نږدې ونیول شو. هغه هیله درلوده چې له خپل ورور سره چې په هاستن کې اوسي یو ځای شي. د عبدالواسی صافي ورور سمیع الله صافي چې څو کاله په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره د ژباړونکي په توګه دنده ترسره کړې ویلي چې خوښ دی چې د ورور پر ضد جنایي دوسیه لاغوه شوه. ورسته له هغې چې جرمني او د امریکا متحدو ایالتونو ژمنه وکړه چې کیف ته به په لسګونو پرمختللي محارب ټانکونه ورکړي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سمدستي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او پوځي الوتکو پر غوښتنې ټینګار وکړ. زلینسکي تېره شپه په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې اوس لازمه ده چې اوکراین ته الوتکې ورکړل شي. زلینسکي زیاته کړه دا مهمه ده چې د دفاعي همکاریو په نورو برخو کې هم پرمختګونه ولرو. زلینسکي وویل پرون د ورځې په لومړیو کې د ناتو له سرمنشیان ستولتنبرګ سره خبري وکړه او زیاته کړه چې موږ باید اوکراین ته د لری واټن وشتون کو توغندو د لیګ لار هم خلاص کړو او همدارنګ باید د توپونو په برخه کې هم کاری پراخه او اوکراین ته د الوتکو ورکړې ته هم داخل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اعلان وکړ چې هیواد به اوکراین ته 10 ابرامز ټانکونه ولیږي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویلي چې هیواد اوکراین ته 4 لیوپارد 2 ډوله ټانکونه ورکوي.
آزادي او اوریدونکي
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یو بلخ پرونی تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یوه بیساره چپه راغله ده. ګن شمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویل دي چې دوی په ګن شمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینی اوریدونکو د مرستي او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینی نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو، هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو، په همدې اړه له یوه متخصص ډاکټر سره هم غږېدلې یو. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې راځي ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی، سره د قومندانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره، د الله جل جلاله په اراده سره، نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور، پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان دې متوجه وسي، خپل کومندان هم را وغواړي، استخبارات هم را وغواړي، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نه سي، امیر تلفات ونه کړي، یعنی کلت دې راوړي. یا هغه منطقې چې گاشونه دي ډیر سخت یخ دی، وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته. نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي، کوچیان دي، په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي. ټلیفونان وکړي، اربابان ته اربابان پر دې مکلف کوي، وکیلان پر دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري. نن شپه هوا لږ یخېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او دریم سبا شپه ډیر سخت یخ را روان دی چې نسیت شپنیان خدای نه کړده شهیدان سي، یا د خلکو مالداري تلف سي. بیا به پر اخر حساب وکړو، یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالۍ کې څونه تلفات د کوچیانو لرو، څونه تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي، شپنیان خبر کوي، مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي، میږه هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي، او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړده شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکنم ډیره سړه ده. ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستې چې هیڅوک له کور نشي راوستلی، کار او بار نشي کولی. خلک ټول په کورونو کې ناست دي، چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې ساتو به سامکاري ورسره وکړه، او یا به تر غرونو لاړل، د لورې غرونو تر سکونه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅ کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تیروي. نو موسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوی وکړي تر څو دغه بد ناورین څخه ووځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، ده یوازې په کورونو کې بند ناستي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لار نه لري. ټول موسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوی وکړي تر څو دغه بد او بشري ناورین څخه ووځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمایشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نمیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کومک وتې مال وهال مو ډېر مړ دی، یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی، د ولږو سره موږ د ډېرې سختې ولږو سره مړ. موږ سره دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت د رتابات ولسوالۍ د پډو د کلی څخه خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومکو کې موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو، ډېر تلفاتونه موږ مالداري ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وسي. د ازادۍ رادو کارکوونکي موږ حواز ته اسلامي امارت ته مشرانو ورسي.
السلام علیکم. دا د ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشاله وي. سباوند مینوالې، ما د غزنی ولایت ورشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږم. بالکل باور ډېر زیات سړی شوی دی پلان په ټول افغانستان کې، البته شواب سړی شوی دی. زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا نو ډېر سړی شوی دی، باور یې شوی دی. ډېر ولسوالۍ ته لارې بندې دي. نو
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي، د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت به نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د هغه د طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د هغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي، دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د طرق تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د طرق تنفسي په مجرا کې تزیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډي ده او برانش رسمه ده، یو د هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله، په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره که هغه یخ وي که واوره وي که د بل سره مخامخ سي، نو هغه رګونه چې د بدن په هماغه قسمت کې قرار لري او دوامداره هغه ارګان د یخې هوا سره په تماس کې پاتې سي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان هلته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې نه اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامداره ډول سره د یو ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې سي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي، دغه د یخ زدګي یو رقم سوخت د دار منځ کوي. هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې معنا چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې قسمت باید تبابت نظر قطع سي، که پښه وي پښه قطع کیږي او که لاس وي لاس بیا باید قطع سي.
بله. او ډاکټر صاحب، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده، واوري هم شوي دي، ډاکټر ته هم لاسرسی او څه ستونزمن دی، څه توصیه کوي کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغسې ستونزې سره مخ کیږي، خصوصا ماشومان د باندې مستۍ کې یا مثلا چیرته سفر کوي بند پاتې کیږي، یخې هوا سره مخ کیږي، څه وکړي باید دوی؟
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري، هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي، کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي، د کور نه ونه وځي. او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي، مسي وکړي، لوبې وکړي، تر څو چې خدای مکړه د طرق تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي. خو که چیرته یو څوک سفر کوي، مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر برابروي، نو باید یو کوشش وکړي چې دغه سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي، ګرمې جامې باید واچوي، کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي. او که چیرته د دوی په دوامدار ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ شي، خصوصا ماشومان وي یا کلویان وي، نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي. او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ شو، هغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي که لاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ شوی وي، اول ته نیکروز ورکړی وي، کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرمو اوبو کې کیږدي، تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض له منځه لاړ شي، د وینې پرفیوژن ښه شي، او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاصي. نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي. خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي، او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي، پخته ساله وي، د شپېتو کلو د عمر پورته وي، حامله ښځې وي، دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډېر زیات وساتي، ځکه چې دغه ټولو حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده، د حامله ښځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي، او همدارنګه یو څوک چې عمر ډېر لوړ وي، د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کېږي. نو په دغه ټولو حالاتو کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي، او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي. نو په نتیجه کې په قسمه قسم امراضو باندې اخته کېدلی شي. نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله، او ډاکټر صاحب، موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي. دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي، ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله. یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
لودین صاحب، تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده. نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي، نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 درجه سانتیګریډ ده. څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونشي کولی د خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي، کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي، نو بیا په هغه صورت کې مستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي، یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله، دغه ټول امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپله سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي، په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي. کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي، بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي. نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایي موادو کمبود رامنځته کیږي، او د زړه د حملې یو ریسک فاکتور ډیر قوي ریسک فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي. نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین، دغه ټول هغه خطرات دي چې کولای شي چې بیا د اشخاصو څخه چې د یخ هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله، نو بیا د همدغه سي سرنويش سره مخامخ شي او حتی د غوینه ژوند واخلي. نو امید مده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي. دغه سي موسم کې چې هوا تغییر کړی وي، سړی وي، باید دوامدار بیرون پاتې نشي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا ډیر زیات خطرناک حالات سره مخامخ نشي.
بله، او ډاکټر صاحب، د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هو ډیر درجه و خو د چتر مغو پورې باید وساتل سي. کراکته کیږي څومره دغه درجه مغمره انسان ته ستونزې زیږوي؟ له طبي پلوه انسان په منفي څومره درجه کې ژوند کولای سي؟ مثلا اوس د افغانستان په یو شمیر سیمو کې، مثلا سالنګونی کې منفي 15 درجه هوا، و تاسو هم ورته اشاره وکړه، انسان په څومره هوا کې، په څومره یخ هوا کې کولای سي چې مثلا کم تر کمه یو شپه تیر کړي، مثلا کشیر ته بنديږي؟ معلومات له طبي پلوه څنګه ورکوي؟
لودین صاحب، دې لپاره د خاص شینسته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندۍ جسم یا ورګان چې کولای چې هغه دوامدار ډول سره په داس یو منفي هغه کې پاتې شي، خو که چیرته مثلا هم باید یو غو دغه سي جامع باید واخلي چې د وجود حرارت درجه دی یو غوي ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نسی ثابته دی وجود د حرارت درجه راکته کېدل، دا بیا د انسان د بدن د حياتي ارګانو د حياتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دانه شي قبل اوله چې دغه د بدن د حرارت درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي. کچیر راکته کیږي، نو هغه چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حيات لاس ور کوي. نو هغه څوک چې په دغه یخ ځای کې ژوند پاتې کیږي، یو غوي داسې لباس داس یا د داس چې څخه استفاده کوي چې د غوی د بدن یا د وجود دغه د حرارت درجه ثابته ساتي. که ثابته ونه ساتي نو انسان هغه د خپل ژوند د لاس اور کوي، ځکه د بدن حرارت درجه بیا هم وایم د حیاتی علایم او د ژوند پاتې کېدو د علایم د نه خنخانو څخه یو عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نس ویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا ته ځي او سات پاتې سي یا دوا سات پاتې سي یخي وهي، داغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په غي یخه هوا کې.
پر لودین سے نه د خاص اغنسته خو په من 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري. کچیرته په من 15 درجه کې په من 15 درجه کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راخته کیږي بیا هغه ده چې د بدن ثابته درجه د بدن دی حیاتی علایم د جمله څخه ده، بیا نو د ژوند لاس اور کوي. کچیرته په من 15 درجه کې هم وي د تودی جامع ولري یا مثلا نور امکانات ولري نو هغه د شپ خپل ژوند ته دامه ورکول شي. او کچیرته دای تدابیر نه لري، تودی جامع نه لري، نو په ډیره ټیټه منفی درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي، نو بیا هغه د شپ خپل ژوند او حیات لاس اور کوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماشام لښپړو د سهار تر شپړو بجو پوري پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو قدر منور دی فکر کو تنی کی رفتہ دا سلام منور دی کوم ز سعید یم دا علم دا څخه مې اړیکې نیولې. دا غا جاپان چې 1,300,000 ډالر دا علم سره مرسته کی زما دا د کار کوم کال دا روپو دا هغه لګوم کو چې چا په غاړه لګښت دی غوښ خم دا هله دا چې د مرکز څخه ورسوالی ته سنه سم مراجعه وکي، ځکه په ورسوالی کې د کلینیکو دا غزمانانو چې تکلیفونه ورته پیښی ډیر مشکلات سره مخ دي. نو دا می پیغام دی، خدای دې وکړي چې زما پیغام د ازادي رادیو نشر کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبد الله یم د هلمند څخه پلین کی. زه د ازادي رادیو څخه دا خوایش کوم چې دا د طالبان سره تاسو کوم ستونزه لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني، خپل کومه باندې چې ستاسو د دوی چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسیږي. هیڅوک ستاسو رادیو نه سي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یو بل موږ دغه شکایت لرو، دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو برایله کړي دي. اوس څوک اوبو ته ضرورت نه لري وطنواله، دوی په ولایت کې یوازې برق برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او وطاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبه کړو او موږ ضرورت دوی بندې کړي، چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تازہ در ریڈیو ٹول قدر من اوریدن کو کار کون کو سلامونه پدې لم چې جوړ رو خوش خوشاله است. زختر محمد خادم مد علمند ولا د واشیر ول صلی الله خبرو را د غزم جواب غشتنه د تازہ در ریډیو دم کارانو څخه تاسو څخه توڅ من د لزه ژغ خوري چې دا غزم ژغ یو تر لوړ پور چې راک پوری ورسوي د نو ژغ نشر کی د غزم په واشیر ول صلی الله کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیواناتو ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی، خو خاص پېژندل شوي نه دي چې 10-15 تر شلو پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي، وحشیان سپیان دي، خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغونه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالدارې دوې میاشتې مخکې تر 300 زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې او د بل د یوه سلنه د څو ورځو کېږي چې اتیا دانې مېږې خوړلې او نور داسې پر غویانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې چې غویان یا همداسې نور دغه خره او یا پر دښتو باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیان یا تر دې پورې چې څلور تر 15 سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشیر په سیمه کې خوړلي دي. دلته په دغه سیمه کې شته د سپیان و د حیواناتو داخله دورې شته. یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د لسو یولسو کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم یې پر دښته باندې چې هغه د پارسله سره هلته خپله هغه اوسپنې ټولولې پیدا خرڅولې پر دښته باندې دا هم خوړلای چې یو لاس یې خوړلی ورڅخه د خپل وژلی وو زخمي کړی وو نور داسې په وینو رنګ کړی وو خو بیا خلک ورباندې راغلی وو یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی وو چې هغه ورباندې راغلی وو نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي وو زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته دا حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو دا زموږ امنیت ولې نه ساتي دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو یې مالونه لوټ کړه.
السلام علیکم زه د پکتیکا د ولایت سروبي د ولسوالي خاني کلا زه خبرې کوم زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم زما پیغام دا د ورونو چې دلته مرستې راغلي وي ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو او زما د ازادي راډیو نه کارکونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کارټونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي رای دې سي احاطي دي وکړي ټول اوبادان اخیستي دي رای دې سي ودي ګوري وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم الله دې وکړي چې موږ سلامونه قبول کړي وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودو خو متاسف نه دي ما یو پیام هم تاسو شیر نه کړو د امریکایانو سره م کار کړی ده وعدې را کړې دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو بیا خصوصا د ډي اے کمپنۍ سره ډي اے کمپنۍ سره مونږ کار کړی خو مونږ یې په تنا پرېښودو دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم باد له سلام سلیمان ناشنا يم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرنی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه موږ یو څه مشکلات لرو په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیره یم اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم وضعیت هم ډیر خراب ده چې اقتصادي لحاظ هم خراب ده او کار روزګار منسته نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره یې کولی شئ ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره د ازادۍ راډیو زموږ داسې روغ دي شوي وو لکه یو نشه یي چې په نشه روغ دی او هېڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو والله زه خپله وانې بیخي حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي نه په ایف ایم کې کوي نه په میډیم کې کوي نه شارټ کې په یو شي کې نه غږیږي ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې نه پوهېږم چې څه چل دی که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي چې موږ یې اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لږ د ازادۍ راډیو څپې د پرې باندې علاقه موږ دې څخه ډېرې ښه ګټې پورته کولې ډېرې ښه خبرونې درلودلې نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې د علاقه وسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې الی توده سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. ورور زموږ په وطن کې یواز زموږ په ولسوالۍ کې یواز شبکه کار نه کوي نو زما د مخابراتي شبکو مسؤولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي خدیه راوړي نو دلته یواز شبکه کار نه کوي موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو هغه د وای فای څه کار اخلو د قاسم ایشی دي نو دلته هیڅ شبکه کار نه کوي نو زما د مخابراتي شبکو خو مسؤولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اله کې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې کډوال نجیب آزاد یو وخت پانتون ولوست، ماستری یې واخیسته، دوه ماستری یې وکړه، بیا یې په کابل کې له دولت سره کار پیل کړ. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان شو، دا کار یې پرېښود. په همدې ښار کې د امریکایي پانتون استاد شو. آزاد صاحب، د دې هڅو په وخت مو څه هیلې لرلې؟
ما چې کله پوهنتون البته لومړی لایسانس وکړ، هغه مهال زه په پاکستان کې وم، د میلیونو نورو محصلینو په توګه مو د هجرت ژوند هلته تېروي. نو طبیعي خبره ده چې هغه شاوخوا چاپېریال ته په کتو د پوهنتون د استادانو نیولې، بیا د همدغه خمسونفیانو نه دی دغه فعالیتونه د خپل هیواد لپاره هغه لا ډېر تشویقولم، لا ډېر هڅولم چې د خپل هیواد لپاره ډېر څه باید وکول شي. او په ټوله کې ما هغه مهال مغوښتل چې حقوق ووایم، حالانکه هغه پاکستاني قوانین وو او نه ما اجازه درلوده چې ووایم پاکستاني پوهنتونو کې، او نه ګټه رسېدله. نو بیا مو اداره او مدیریت لومړی لیسانس دی امریکایي پوهنتون کې پرسنل ته پاکستان کې ولوست. هدف هیلې مې ټولې همدغه وې.
په پاکستان کې زده کړې کوي، خواته یو چانس وسه تاسو ته برابر شوی و چې د پرستن پوهنتون کې زده کړې وکړي. بل لور ته د کډوالۍ چاپېریال په انسان باندې داسې منفي اثرات نه لري؟ داسې فکر هم نه کوو چې لکه دوهم انسان په دې ټولنه کې؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه چې د کمترۍ د احساس، هغه سایکولوژیکل کومه طبي تعریف چې لري، هغه احساس به تل و، هغه احساس به تر دې بریده پورې و چې یعنی ما نسوای کولای د ټولو افغانانو په ګډون یا د ټولو افغانانو په څیر په پاکستان کې ژوند کوو، چې مثلا خپل نوم باندې بانکي حساب ولرم، خپل نوم باندې زه سم کارډ ولرم، نو مثلا په بیخي خپل پرېږده، حتی د باندې هغه شخصي لایبرري چې وي، نه د پوهنتون لایبرري، هغه څخه به چې کوم کتاب زما خوښي دی د مطالعې دپاره، او دغه لایبرري څخه به د یو ډېر کم فیس په بدل کې به چې کتاب ول کېده، یو بېرته بیا بېرته باید کتاب راوړل سوی وای. د یخه دپاره به په ځینو لایبرري کې هغه د پوهنتون کارت یا د پوهنتون د هویتي کارت هم نه منل کېدی، دوی به هغه پاکستانی شناختي کارډ وشته. زه مجبور شوم چې یو بل ملګری یا یو بل همسنفي پیدا کړم دغه په کارډ باندې ما کتاب راسته. نو خورا ډېر منفي تاثیرات درلودل.
په دې پاکستان کې کوم فکر کړی کډوالو ډېر وخت د دې هغه تاثیر هم درلود، یعنی تر اخی زلاندې و چې کله ناکله به پولیس پولارو کې ولاړ وو او له دوی کې به اسناد غوښتل. له دغه څخه کوم مستونز سره مخامخ شوی یاست د تحصیل په وخت؟
د تحصیل په وخت کې هم مکتبې ممکن هغه زما کړو وړه او هغه د ژبې فصاحت د دې بایسته و چې ممکن پر ما باندې ډېر شک نه راته.
همدغه کړو وړه او د ژبې فصاحت فکر نه کوي چې همدې ته به یو ډول هڅول کېدی چې ځان بدل کې، دغه چې ځان بدلی چې څوک دی ونه پیژني، د خپل یو فشار نه دی؟
په دې کې شک نشته چې دا هڅه به کېدله چې ما ژر څوک ونه پیژني چې زه افغانم، ځکه چې یعنی په ځانګړې توګه د پاکستاني پولیس ځکه چې زورول کېده، یو خورا ډېر زورول کېده، او په هغه مهال باندې حداقل چې نور فکر بنو یو سل کال دا ګرځتلی، او هغه عمر کې په هغه زمان کې سل کال داری هم خورا ډېرې پیسې وې چې هر چا نه لرلې بیا محصلینو. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې هغه د ژبې فصاحت او هغه کړو وړو خو د محیط سره خپله بدلېږي، لاکن هره لحظه به په دې په دوام به ووځي. د یو افغان په صفت ونه زورول سما د پولیسو لخوا یا له نورو ادارو دخوا، نو دا ویره و دا فشار و دا فشار تر هغه مهاله پورې و چې تر څو د پاکستان را ووتلو.
د پاکستان د راوتلو نه وروسته چې کله تاسو په 2018 کال کې د ولسمشر اشرف غنی سره مرستیال ویان شوی، ما بیا د ورځنیو خبرونو او راپورونو لپاره له تاسو سره خبرې کړې دي، همدارس د ازادي راډیو نورو همکارانو. هغه وخت ما یادی شي چې د کابل په وخت به چې د شپې ناوخته هم وو، د یو خبريال په صفت مې دا جرأت کاوه چې تاسو ته زنګ وهم. له کار سره تعهد د دې سببو که د افغانستان لپاره کار چې ناوخته هم یو خبريال ته ځواب ورکړي.
دواړه وو، لیکن تر ټولو مهمه زه فکر کوم هغه لومړیتوب چې ورکول شي د افغانستان سره تعهد باس وو.
آزاد صاحب، د ویاندې د وخت کومه په زړه پورې خاطره لري؟
ډېر خاطرې دي، په دې کې شک نشته چې یو بدې دواړه دي، لیکن هغه په زړه پورې بحث راځي هغه خاطرو د اسرائیل سو خندوي. هغه مهال چې له بده مرغه یو ډېره بده حادثه سوې وه، د زمبک د څلورلارې ستاسو پیاده ډېره غټه چاودنه سوې وه چې طالبانو یې مسؤلیت ومنه، په سلګونه خلک بیخي جسدونه یې ورک شول. نو ما باید عاجل هغه کړی وای، مطبوعاتي کنفرانس ورکړی وای، مطبوعاتي هم باید خبرې کړې وای، روژه هم وه، او دا د ماښام وخت و، چاودنه سهار وسوله خو هغه ورځ ډېره مصروفه وه. نو د ماښام وخت هغه مهال ما دا خپل دفتر کې هم دا کالي مې داسې بدل کړي وو چې د انګریزانو په اصطلاح تھری پیس سوټ یا دریشي نیکټایي دا مې لرې کړې وه، او د روژه مات دپاره امادګي نیول کېدله. نو په هغه کمیس او پرتوګ مې اغوستی و، کمیس نه اغوستی چې ما باید عاجل خبرې کړې وای، کلک مې لېږلی وای. نو دغه پر سر باندې لاندې پرتوګ او پوزه مې څنګه کار جوړه اغوستی، نیکټایي مې وتړله، ما چې کلک بک ایس په کلک کې بېرته چې همکارانو کته هغه یخن کار کوم چې په اغوستی و، دا ورځې فشار و کنه. نو د بدرې رسنوي ته دا کلپ استولای و، خو دا ډېر سره همکارانو د تماس نیوي چې فور نشي یو بل کلپ لیږو. نو په هغه بد حالت کې مې څه په غوړو سکو نه توانېدلو، لکن وروسته مې چې کله را پیاسو همکارانو سره هم په وخندله، دا یو لږه خاطر وروسته
یونان ستر فیلسوف فارسو په هنر او ژوند کې د زمان او مکان په اهمیت ډېر ټینګار کوي. د مکان تر ارزښت پورې آزاد صاحب، ډېر افغانان ممکن دا ارمان وکړي چې ارګ یې له دننه لیدلی وای، او کله چې تاسو په ارګ کې د ویان په صفت کار شروع کوه، هلته د پاچاهانو د وخت ماڼیو تیر وختونو ته ستاسو ذهن نه بیوي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې تر هغه ورځې پورې چې زه بیرته د ارګ راوځم، هر شیبه چې زه به د دغه هغه جنګي دروازه یا ځینې خلک یې د بیرغ په دروازه بیرغ دروازې په نوم پیژني، د دې دروازې څخه اصلا نه وتم، تر اخري لحظې پورې به پرته له هغه چې په خپل دفتر کې په کارو اخته وم، د هر ونه هر ماڼۍ هر وره او هر کړکۍ به ما ته مختلف حالتونه انځوره ول. کله به چې زه د ګلمانۍ نه یا د ولسمشر د دفتره را کښته کېدم، او همدغسې په څنګ کې د حرم سرای دفتر ماڼۍ ته به زه تلمه، نو د ځایشاهي وخت لایبرري نه نیولې یا د کتابتونونه نه نیولې، بیا تر میوزیم پورې، بیا تر هغه وړاندې د حرم سرای لپاره چې دغه ماڼۍ کارول کېدله، دا به ټول ماته انځور کېدله. لکه دې چې مخامخ وینم، ځینې وخت به دې ماڼیو هغه فني او هنري لحاظ په لاشعور کې ما سره خبرې کولې، دې ماڼیو به ځینې وخت ماته هغه نه ویلې کیسې کولې، هغه د شان او شوکت زمانې وې، خو ته هغه ظلمونه چې په دې ماڼۍ تېر شوي دي. نو ما به کله کله فکر کوي چې دې ماڼۍ او دې دروازو د کړکیو ژبه درلوده، نو به هغه ناخوالې بیان کړي وای چې د انسان ویښته به درېدلې.
د دې باغچه ماڼۍ خواته چې څوک ځي، هلته د نادر خان د وژلو یو ځای و، زه نه پوهېږم چې هلته نقشې ستا او که نهسته، یو وخت مې اورېدلی دي چې نقشې وي. او علمګل سهار چې کوم کتاب د ارګ په ارتباط لیکلی و، هلته مې هم لوستی و. لیکن په مجموع کې کومه ماڼۍ تاسو ته جالبه ښکارېده؟
همدغه ماڼۍ د بخشي ماڼۍ او د دې تر څنګ د دلکشا ماڼۍ، دا ماته ډېره جالبه ښکارېدلې. ځکه یو خو د هغه وخت هغه ارکیټیکټ چې کنداري مهندسانو جوړ کړی و، همدغه د بخشي او د دې تر څنګ د دلکشا چې هلته بیا هغه د ساعت یو مناره کمه جوړ سوې ده، دا دواړه ماڼۍ خورا یعنی په هغه ارکیټیکټ یا مهندسي ژبه کوټو وي، او دې دواړه ماڼۍ خبرې کولې.
آزاد صاحب، کدی ته راشو چې له ویاندې مو ولې لاس واخیست؟
د کار پیل په خپل لکه څنګه تاسو په مقدماتي خبرو کې پوښتنه وکړه چې د افغانستان سره تعهد بحث وو، نو کله چې د افغانستان سره تعهد بحث راځي، بیا دلته په ځینو مسایلو باندې چې هغه د افغانستان سره تړاو لري، مثلا مصلحتونه نکیږي لبد مرغه یعنی د وندوی د امتیاز او د شهرت لپاره نه وځکه امتیاز د لپاره ترې وړاندې ما پونتون کې یو سټاپ سفر باندې تر دې زیات امتیاز اخیستیا هغه مالی امتیاز او د شهرت مسله د شوه چې هر لحظه او هر شیبه له ګواښ سره مخ ژوندو او ما نه ساتونکی درلودی او نه مې هغه څه ډول چې زري موټر نو دا شان ځینې چارواکو درلود هغه مې نه درلود نو لس مې ډېر زیات اخیستی او د کورنۍ ټول وخت مې ورکړی او د افغانستان سره تعهد بحث و کله چې تعهد بحث راځي بیا ځینې ملي مسایل هغه سړی مصلحتو ته مجبوروي چې ځینې وختونه تاسو یا وجدانم دا نسې منلی چې دا مصلحت وکړئ نو ځینې دوستان چې هلته و ځینې کسان چې هلته و ارکه او خوراړې پر مسایلو باندې واکمن و دی وو ځینې تصامیم او زما هغه اراده یا زما د کار کولو کوم سټایل چې و هغه په ټکر کې و مثلا هغه وخت کې دوه موضوع ډېر راپورته شولې چې البته فکر کوم هغه حواله مرکه حمله ازادۍ راډیو سره وکړه چې د هغه مهال د ولسمشر لومړی معاون جنرال دوستم ترکیې ته تللی و نو په هغه حکله باندې ازادي راډیو ما سره مرکه وکړله او دغه د اسنادو او شواهدو په رڼا کې هغه مرکه وسوله چې زموږ ټوله غوښتنه همدغه وه چې عدلي او قضایي ارګانونه دې ډېر ژر په دې حکله باندې خپل کار پیل کړي او خپل تصمیم ته ورسیږي البته د اسنادو شواهدو په رڼا کې کوم ټول چې پاتې دی او د دې تر څنګ د ایران ولسمشر څرګندونې د افغانستان د اوبو په حکله باندې د فکر کوم د بي بي سي فارسي و چې په خپل ځما سره د شپې درې بجې به مرکه وکړه ځکه د ایران ولسمشر ویلي و چې د افغانستان د اوبو په حکله باندې بې تفاوت نه پاتې کیږي نو اما د نړیوالو د اوبو د قوانینو په رڼا کې چې څومره اوبه یو هېواد بل هېواد ته باید پریږدي بهدلې باید کېږي او څومره اوبه خپله کولی شي مهاجري دغه قوانین په رڼا کې مرکه وسول چې د دواړو مرکو په لپار کې ځینې کسان ډېر خفه کړل چې ولې یا د دوستم په حکله مرکه وسول یا د ایران په حکله باندې ولې دا څرګندونې وسولې نو ځکه زموږ کار له شی وو چې تا هر شی به هر لحظه نسوي کولی شي د ولسمشر نه هدایت واخلي خپل معلوماتو په رڼا کې او د مخکنی هدایتو په رڼا کې به د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې دي تر څنګ هغه پالیسي چې موږ خپله دلو دي په رڼا کې موږ باید کې کولی هر شی به د ولسمشر سره هر بحث باندې خبرې نسوي کېدلی نو دوی به مرکو ځینې خلک په ار کې خوراله ناراضه کړل او د همغه ځای فشارونه پیل شول او غوښتنې وسولې چې باید د هر حرف د پاره د ځینې کسانو څخه پوښتنه وسي او د یو نظر په خپلو مرکو او الفاظو کې ولري بیا کولی شي چې د دولت په ساج تو خبرې وکړي چې دا زما لپاره خورا ډېر ګران کار و نو له همدې امله زه ځان مې اړ احساس کړي چې زه باید له ار څخه ووځم او مستعفي شم
آزاد صاحب که اوس راشم تدریس ته د افغانستان امریکایي پوهنتون کې د استادی تجربه ته که هم تاسو مخکې وویل سي د ویندې په وخت هم یو تهدید تاسو ته متوجه وکړ چې تاسو نه زرهي موټر درلود نه بل تاسو دا تجربه څنګه و دا ویره در سره نه و چې پر پوهنتون به بریډ وشي ځکه چې تاسو تر استادی مخکې په 2014 کال کې پر دې پوهنتون ترورستي بریډ وشو چې ډیر لږ کسان د استاد خپلواک په ګډون او د نورو می متاسفانه نمونه یې دی د غوی په ګډون پکې ووشل شو
هغه مهال چې په امریکایي پونتون بری 200 هغه مهال هم زه د پونتون د فیکلټي غړی وم او ما خپل هم دویم لیسانس د حقوق او لیسانس والا هم دی پونتون اخیستی نو زه هم هغه مهال هم پونتون کې وم په هغه شیبه هم پونتون کې وم
یعنی د حمله په وخت هم د پونتون د نه نه وی
د حمله په وخت کې پونتون دنه نه ومه بلکې دغه نه 15 دقیقې وړاندې زه خپلواک صاحب سره یو ځای وو او خپلواک صاحب د خدای وبخشي کله چې د ماښام اذان وسو نو هغه ډېر زیات هغه مو ډېر زیات دیندار او حافظ مو نو د بای جمعه ته تللی او ماته اشاره وکړه تلیفون پرسته نیول زه په تلیفون باندې کلکین سره ولاړ زه په تلیفون باندې مصروف یم از د چټکې کېږم نو هغه نو سنایپر دغه د یو وشته خو که ستاسو ته ورته چې پر اوسه تاسو څنګه موږ ته باندې او په څیر کوم راو وتل اته دا چې وخت راځي چې ما په شوکا فې شوې یعنی به حساب باندې شوې ته د خبره د غرواني فشار به او
بخښي همدغه احساس چې تاسو وې چې پښیم به حساب شوي څنګه تاسو کوم چیرته پناه وړې و
کله چې زه په دوه منزل کې په هغه د بیات په نوم باندې یو مودانه یو په هغه امر کې زه خپل واسبو کله چې زه د خروان سومه ده لومړی منزل ته یا کورس ته زه راځم په دې وخت کې نو دغه بلډینګ یا د ودانې اوږد دی لکه د کابل د میکرانه بلاکونه په دواړو سرونو کې هم د دخولي دروازې لري او مینس کې هم نو د غزینې چې د دوه مدل د دامیان سره کړی دی دامیان سره کړی دی په دې وخت کې ډېر بد ژغ وسو خو زه دا په ژینو ته یم دومره بد ژغ وسو چې په هغه وخت کې د قضاوت نسبه کېدلی چې دا څه شی دی یعنی دا تصمیم سړي نسو نیولی چې دا چاودنه وه دا هغه په کلیوال اصلاح باندې آسماني ټکه وه خو زه همدلته کښېناستم او یو رقم ګازي هغه بوی مې تر سپږمو سو د دې سره دننه په دغه دالیز کې یا کوریډور کې ټکان پیل شو یعنې دا ورسېدل په څو ثانیو کې طالبان دا ورسېدل زه چې کښته کېدم د درستې خوا دروازې څخه بیره نه وتلی وو په دغه دالیز کې ټکان کول په دې کې یو بل محصله وه چې هغه لوړان به هم بیچاره د پښو خو ستونزه درلوده یا معلوله وه د پولیو نو هغه وویشتل سوله مرمۍ ښه ورېدلې زه دومره وتوانېدلم چې د دبل سر نه ووځم دلته تیاره تقریبا تیاره شوې وه ماښام قضا کېدو وو نو دغه د ودانیو مخ ته په دغه پارکونو کې چې څه ډول هغه بینچونه یي د ناستې چوکۍ جوړې شوې وي سمیټي درې کسان کولی شي په راحت په کښېني تر دغه لاندې زه نه وتلم بیا چې امنیتي ځواکونه را رسېدل هغه هم کابو درې څلور ساعته وروسته را ورسېدل بلکې راشېدلې وختي وو خو چې رانوتله ودانیو په رانوتله عملیات دی تر دې ځای تصفیه کوله درې څلور ساعته ولګېدل نو زه کابو 15 ساعته تر دې بینچ لاندې وم او ما دا هم لیدله چې ځینې محصلین نو څلور 15 محصلین د کورس دوه مدرېمه دلته ټوپونه را واچوله یو یې په دا بینچ ولګېده چې زه یې لاندې پروتم دوه درې دغلته مخته ولګېدله چې یو دوه کې دوه خپل ژوند لاسه ورکړي شیلان سو خو لا یو دوه دغلته ولګېدل سکان و وزه دا 15 ساعته چې په دې بینچ لاندې پروتم تر هغه چې امنیتي دفاعي ځواکونه پونتون تر نه وځي هغه وخت کله ما هڅه وکړه چې زه ولاسه مې مخ شو کار نکوي
اساس دغه د جګړې یا دغه رقم دی برید دی وخت سکل څوک په فلم کې ګوري او صحنه د چاتر سرګو کیشي هلته فرضاً دغه انسان مختلف تصامیم نیسی شاید اخو فلمی دنیاوی او حقیقت بیا بیل وی کله چې دغه سخت حالات ټول کسرنګ شتا سو توضیح کو څه احساس مو کو کورنۍ مسترګو ته درېدا خپلوان او کنه انسان بیرته بیخي یو مخ په ځان کې غرق شي په داسې حالت کې
په دې کې هیڅ شک نشته چې انسان په ځان کې غرق کیږي په داسې حالت کې لکه ماته هر مهال ما مشر زوی چې درې کلن وو او تبي خبره ده لومړی اولاد وو موږ په کور کې مغه درې سره زو مېرمن او دغه بچی مې نو ډېر وخت هم ما د دې بچی سره ساتي را وای نو زه ودای ډېر زیات سره نږدې وو ما دغه یو وخت سمې چې زه ان تراغله ما ټلیفون را وایست د دې لپاره چې هغه کوم ژغې بند کما یا خاموشه کما تر څو د سمې چې دغه زنګ دا نه پېژنم زما ځین ته ولې راغی ممکن به په ډېرو خو فلمو ډرامو کې دا شی لیدلی دی او په دنیا دغه څه امونیتی مسایلو کې مخ ته راغلي چې لوستې مودي نو ما چې دا خاموشه کوي نو زما په دا سکرین باندې زما د زوی عکس لګېدلی و نو ما چې کله ژغ خاموشه کوي یا مې وایبریشن ته کوي چې دسمې چې ما ته زنګ راسي یو څوک یې واوري دغه دا کراهګر یا طالبان یې واوري ما ته ستونزه جوړه نه شي نو ما چې دا خاموشه کوي په سکرین باندې چې سترګې ولګېلې نو زما د زوی عکس و دا مهال مې سترګې لږ لندې شوې او د دې سترګو د لندېدو لامل یعنی یو فیصله دا ویره نه و چې زه د لمان دولاش ته ما ژوند د لمان دولاش دی بلکې دا ژوند د دغه ماشوم ژوند وو په ما ته کې ژوند دای په څه کې په دغه عمر کې په دې درې کله نه کې کنه ما غوښتل چې د سره ورسره خبرې وکم اما دا نه مې جدا ټول دی او نه مې دا خطر منلای شوی یو د روانې د اعصابو یو قومنده کار کوي ارهم د دین خلکو دا په بشپړ توګه کار کوي چې دغه وضعیت او دغه باډي یا دغه بدن د انسان دغه هغه کې مدیریت کی د نورو شایم د پاره کومنده د سی بي چې هغه ته د اعصاب نورې برخې په بشپړ توګه په هغه شیبه باندې فلج کوي یعنی د خړو د وژې د تندین نیولې ته د یخ او تر د یخ او د ګرمۍ تر احساس پورې دغه د اعصابو دا برخه لا کار نه کوي. تاسو ځینې وخت یعنی هغه تل ما دا احساس نه کوي تاسو نه پیرم چې زما یخ کې د ګرمۍ مکې د لا یو پر کوبو ته مې څنګه واکه مې نه ودا هیڅ ځما نه پیادي چې ونه مې دا احساس کړی دي.
د طالبانو لراتګ ورسته چې کابل ته راغلل تاسو د امریکا متحده ایالاتونو ته مخ کړه. پردای وطن، پردای کلچر، ناشنایی، دی مهاجر په صفت، د کارونو خلاصې دل او د امریکا او نورې نړۍ توپیر، چلوی لوی شارونه او خپل امریکا خپل حسابونه لري او خپل کتابونه، په دغه ناشنا چاپیریال کې د ژوند پیلول درته سخت او ترخه نه و؟
که چیرې تاسو د پلان له مخې چیرې ځئ، مثلا زما د عمر تقریبا ډیره برخه یا ټوله برخه په کابل کې میکرانیک تیره شوې ده، که چیرې زه د میکرانیک څخه د پلان له مخې بارېږم او د کابل بلې سیمې مثلا چلسټوم ته ځم یا د کابل بلې سیمې مثلا خوشحال خان مینې ته کډه کوم، هغه هلته چې زه کډه وکړم بیرته ترې وخت پورې په هغه محیط کې د هغه کور د هغه کوڅو د خلکو سره بلدېدل وخت غواړي او دا خپل تاثیرات لري. او کله چې تاسو قناعتافي ډول چې د خپل سفر د دومره وشت سفر کولو یا د هجرت ته هغه بعد تړلو یو سات وړاندې هم نه یاست چې تاسو به دا کار کوئ، یعنې زه کله چې راوتم له هېواده د هغه یو سات وړاندې هم نه وم قبل چې داسې څه به کېږي او زه به دا هېواد پرېږدم. یو دغسې سفر د دغسې مجبوریتونو سفر چې تاسو یوازې هم هغه څه چې په تن وه او هغه څه مو چې په پښو و د هغو سره، یعنی زه ونه توانیدم چې زه خوږې مور سره د خدای په معنی وخت نه کوي کېده چې زه دا یو ځل په غېږ کې ونیسم او زه خدای په معنی ځینې وکړم. نو په دغسې حالت کې راوتل بیا چې په مسایلو باندې سړی پوه او آګاه وي او په ځینې مسایلو باندې که په بشپړ توګه نه وي ځینې معلومات ولري چې ته پېښ سوله او ستا د هېواد ستا د څلوېښت میلیونو انسانانو سرنوشت څه سوه او څه و څه وسوه، نو هغه کلچر شاک چې ورته وایي د هغه سره تاسو بې له شکه چې مخ کېږئ سره د دې چې دا ټولنه د دې ټولنې کلتور ماته نوی په دې معنا چې کله چې تاسو په امریکایي پوهنتون کې درس ویلی وي او تدریس مو کړی وي، کله چې تاسو په همدې ژبه په انګلیسي ژبه باندې مقالې او کتابونه لیکئ تېمه شپږ میاشتې په ما داسې ولګېدلی چې لکه سړی چې نیم بیده او نیم ویښ وي، دغه جګو لوړو ودانیو او د خلکو خوشحالۍ ته چې ما کتله زما په شونډو مسکا نه راتلله او ما یو ډول د هغه حسادت احساس کوی چې دا کومه دنیا ده او زه په کومه دنیا کې یم، زما خلک په کومه دنیا کې. نو خورا ترخه وه، په دې کې شک نشته، تر اوسه پورې هم تاثیرات شته او ډېر زیات تاثیرات شته.
آزاد صاحب، تاسو د دې مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړله چې کله مو درس وایه د وطن په باره کې مو فکر کاوه او چې کله مو کار کاوه هم ویل مو چې د افغانستان لپاره کار وکړم. اوس له وطن لري په زرګونو کیلومتره لري له افغانستانه تاسو ژوند کوي، وطن ته اوس هم تاسو همدغه تعهد لري چې باید کار ورته وکړئ، او که دغه تعهد لري څرنګه به یې کوي؟
نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده شیبه صاحب، د ټکنالوژي د راتګ سره نړۍ ډېره کوچنۍ شوه. نو د افغانستان لپاره زما تعهد نه یوازې چې هغه هومره دی لکه څومره چې په افغانستان کې، بلکې ټول چنده دی استولې. او د دې لپاره د بیلګې په توګه ما ځینې کارونه له همدې ځایه وکړل. د تېر ژمي پر مهال باندې زه وتوانېدم چې حد اقل د یوویشتو کورونو یې لپاره خواړه، همدارنګه ګرم کالي او یو سرپنا یوه خیمه زه له دې ځایه پرته له دې چې ما د خپل جیبه څخه ورکړی وي، اما داسې ادارې مې پیدا کړې، داسې خلک مې پیدا کړل چې هغه وتوانېدل چې د خلکو سره کومک وکړي. د دې تر څنګ همدا اوس یوه اونۍ وړاندې ما د امریکن مینجمنت پروجیکټ مینجمنت کوم پوهنتون چې د شپول نړۍ کې تر ټولو د پروژې د مدیریت په نوم باندې مشهور پوهنتون دی، د شاوخوا 300 انجینر د خاله نو وړیا بورسونه واخیستل چې آنلاین د سرټیفیکیټ کې شپږ میاشتې د سرټیفیکیټ ورکول کیږي. او دا دې سرټیفیکیټ یا سند په لرلو په امریکا کې هم هڅوک کولای شي چې په ډېر اسانه حدیه خپل سلوک لاره معاش ولري د میاشتې. او دا ما بورس ورته واخیستل. دې ځای د دې تر څنګ ځینې نور سیاسي فعالیتونه دي چې په ځینو سیاسيونو باندې هغه اسنادو شوای چې ما په دغه ځکه په نړیواله جزایي محکمه کې پرې آرس کوم چې هغه عریضه ثبت شوې ده، په یوه باندې محکمه غور کوي. نو دا خو یو بدري بیل کیږي.
آزاد صاحب، تاسو په د امریکا په متحده ایالاتونو کې د خپل فعالیتونو په ارتباط ویل چې دا دوه درې بیلګې دي، د دغه مرکې چې له ازادي راډیو سره تاسو وکړه، د دې به زه یو درې بیلګې تاسو ته بیرته در یادې کړم. مثلا تاسو په پاکستان کې تریخ ژوند ته اشاره وکړه، په امریکا کې مو د مهاجرت د ژوند په باره کې خبرې وکړې، او له یوه تروریستي بریده دروغ وتلو کیسه مو راته وکړه. دا درې ډیر لوی پیشي دي. فکر نه کوي چې په کار ده چې د خپل خاطرې د یو کتاب په شکل ولیکي؟
یو کتاب خو زما اوس تازه تازه چاپ شو، چې البته په انګلیسي ژبه دی، او چې هغه ځینې یادونې سوي دي ډېرې کمې، خو مشخصا د دې کتاب هغه ډاکومنټري ورته وایو، هغه د ایواکویشن یا دغه د افغانستان د هجرت دغه پړاو دی چې څه پیښ شول او څه ډول شو. نو دا یو کتاب تیار چاپ شوی دی، او هڅه دا کوم چې په پښتو هم سي، او په دې کې هیڅ شک نشته چې ځینې نورې خاطرې دي چې هغه د ویندوی پر مهال باندې، او مشخصا د تېرو وړاندې په پاکستان کې د هجرت، بیا همدارنګه د امریکایي پونتون کې دا څه تدریس او دا بدونه، بیا دلته په مینوسوتا ایالتی پونتون کې چې زه اوس تدریس کوم. نو دا دغه خاطرې مې هم سره راټولې کړې دي، او د یو داستاني شکل پور کولو سره کار پر روان دی. البته هغه یو کتاب چاپ شوی دی، او په انګلیسي ژبه خط چیرې تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ.
اساس سپټیر مننه
کور ودان چې بس.
چالانجور کړیو Chigale, chigale, yar, chigale.